که در مازیګر څلور بجې شوې زه سفیو لاست ان ایگزام د شمشاد زدران په تخنیکی هم کړی دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د پروگرام دویم نیمه تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري. په مهم راپورونه کې دا دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې لزګونه امنیتي کسان ځای پر ځای شوي. د کابل ګارنیزون وایي دغه کار یې د یو امنیتي پروګرام په اساس کړی او غواړي دغه سیمه تصفیه او تلاشي کړي. همدارس د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان د پخواني ولسمشر څرګندونې ثابتوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړی دی. پرویز مشرف ویلي پاکستان د طالبانو په واسطه د افغان حکومت پر ضد له څو کلونو راهیسې د جګړې میدان ګرم ساتلی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته یې احمد شیبر وایي دا اوري طالبانو د خیبر پختونخوا د چارسدی په تنګي سیمه کې نن پر محکمې برید کړی. په دې حمله کې 15 ملکیان او درې حکومتي چارواکي وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر اسرائیل یو جعلي بنسټپاله بنسټ وباله او د اسرائیل رامنځته کېدلې د تاریخ یو ناوړه فصل یاد کړ چې د په وینا باید د خدای په مرحمت وتړل شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه ناجیه ساپی وایي.
سګونو امنیتی ځواکونو له درنو او سپکو وسلو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي نن په پاریس کې راغونډیږي ترڅو په هغو هیوادونو کې چې شخړې موجودې دي د ماشومانو د کارونو مخه ونیسي. او د کونړ پر سرکانو خاص کونړ او دنګام ولسوالیو یو ځلې بیا د پاکستاني پوځیانو له لوري واتیا توغندي وشتل شوي. بشپړ خبرونه. بلسګونه امنیتی ځواکونه له درنو او سپکو وسلو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور په شاوخوا کې ځای پر ځای شوې دي. دغه ځواکونه د خغلی دوستم کور ته غزیدلې ټولې لارې تړلې دي. د کابل د ګارنیزون قومندان ګل نبی احمد زینن ازادي رادیو ته وویل چې د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې د یو امنیتی پلان له مخې امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شوي.
موږ په دوامدار توګه د خپل مسؤلیت له مخې هڅه کوو یو شمېر سیمې چې په اړه یې راپورونه موجود دي په نوبت سره تر تفتیش او ارزونې لاندې ونیسو. په همدې اساس د شیرپور دغه سیمه تر تصفیې او تلاشي لاندې ده.
په همدې حال کې بیا د جوزجان پخوانی ولی احمد اشچی دا کوي چې امنیتي ځواکونو د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو لپاره سیمه محاصره کړې ده. د ولسمشر لومړی مرستیال په دې تورن دی چې د جوزجان پخوانی ولی احمد اشچی وهلې ټکولی او هغه په جنسي لحاظ زورولی. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي نن په پاریس کې راغونډ شوي ترڅو په هغو هیوادونو کې چې شخړې موجودې دي د ماشومانو د کارونو مخه ونیسي. په کابل کې د یونیسف دفتر لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په پاریس کې نننۍ ناسته یوازې د دې لپاره نه ده جوړه شوې چې د تیرو لسته راوړنو په اړه بحث وشي، بلکې د راتلونکي لپاره په هغو مسایلو بحث ته اړتیا ده ترڅو له ماشومانو په جګړه کې کاروان خستل شي. په خبر پاڼه کې د یونیسف د عمومي مشر انټونی لک له خلی ویل شوی چې په دې نړیواله غونډه کې له افغانستان هم استازیتوب کوي. نوموړي ویلي چې افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې ماشومان پکې د جنگي شخړو کې ښکیل دي. د کونړ په سرکانو خاص کونړ او دنګام ولسوالیو یو ځلې بیا د پاکستانی پوځیانو له لوري واتیا توغندي وشتل شوي. د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه توغندي تیره ورځ ناوخته لګیدلې او ډیری خلک یې خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي. نوموړي وویل چې دغه توغندي تلفات نه لري. او د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې نوې موندنې ښیي چې د تیرو دریو کلونو په موده کې د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه یوازې 1% اضافه شوې ده. د دې ادارې سرپرست شیر محمد جامیزاده نن په دې اړه یوې جوړ شوې غونډې ته وویل چې دا سروې په مرکز او ولایتونو کې د نږدې 9000 دولتي ادارو، خصوصي سکتور او غیر دولتي موسسو له کارکوونکو سره د مرکو له لارې بشپړه کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ.
طالبانو د خیبر پښتونخوا د چارسدی په تنګي سیمه کې نن پر محکمې برید وکړ. په دې حمله کې 15 ملکیان او درې حکومتي چارواکي وژل شوي دي. شاوخوا لس تنه نور ټپیان دي. تنګي پېښور ته نږدې سیمه ده. د طالبانو جماعت الاحرار ډلې په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. چارواکي وایي چې درې برید کوونکو چې ځان وژونکي واسکټونه یې پتن و هڅه کوله چې محکمې ته ننوځي، خو پولیسو دوه تنه وویشتل او درېیم یوی خپل چاودیدونکي مواد د محکمې له ور سره وچول. یو عیني شاهد په سیمه کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل:
زما ملک سجاد نوم دی، چې څنګه دننه شما نو بار دماکو شوه. دا درې کسانو دوی دننه چې کوم دی د سیول کورس ته ورتللو کوشش کوو، هغه ته پرې نه خوله، هغه په هلته فایرنګ وکړه، هغه سره بلاست شو.
په پاکستان کې په څه باندې وی اونۍ کې په ورته بریدونو کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر اسرائیل یو جعلي بنسټ وباله او د اسرائیل رامنځته کېدلې د تاریخ یو ناوړه فصل یاد کړ چې د ده په وینا باید د خدای په مرحمت وتړل شي. په تهران کې د فلسطیني غورځنګ د شپږم نړیوال کانفرنس په ترڅ کې نن آیت الله علي خامنئی وویل چې ټول اسلامي هیوادونه باید په متحد شکل د فلسطیني ولس ملاتړ وکړي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه چې دی د سیونیست رژیم د له منځه وړلو نقشې ویني او د اسرائیل اصلي متحدان په ځانګړې توګه د امریکا متحد ایالات په کمزوري کې دودي. بلور ته ایران په تهران کې د دوشنبه په ورځ د ترکیې سفیر احضار کړ. ایران د ترکیې مشانو پر دې تورونو اعتراض کړی دی چې ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت فرقې شخړو ته لمن وهي او سیمه بې ثباته کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د یکشنبه په ورځ د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته ویلي وو چې ایران غواړي سوریا او عراق شیعه کړي او ترکیه په منځني ختیځ کې د دا ډول فرقې تبعیض مخالفه ده. چاوشوغلو پر ایران شغ وکړ چې د سیمه له بې ثباتۍ او ګډوډۍ لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی وویل: د ترکیه دا ادعا ناسمه ده او په سوریه کې به سونڅې زیاتې کړي. زموږ له لورې دا ادعاوې د منلو نه دي، هغه ردوو. بهرام قاسمی زیاته کړه چې د ترکیه سفیر هاکان تیکین ته یې وویل چې تهران به له زغمه کار واخلي، خو د صبر کاسه هم چې کله ډکه شي بیا څه چی شي. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف خپل میرمن مهربان الیف د مرستیال ولسمشر په توګه ټاکلې ده. د ولسمشر الیف د دې ټاکنې بیان نن د اذربایجان د جمهوریت ریاست پر ویب سایت خپور شو. الیف د پخوانی شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې د 2003 کال له اکتوبر را په دې خو هغه وخت ولسمشر شو چې پلار حیدر الیف سخت ناروغ شو. حیدر الیف چې له 1993 کال را په دې خو ولسمشر وو، دوه میاشتې وروسته تر دې چې زوی جمهور رئیس شو وفات شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتالی چورکین له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. ویتالی چورکین په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی و چې پرون په نیویارک کې مړ شو. په هغه بیان کې چې د کرملین په ویب سایټ پرون ناوخت خپور شو، پوتین د چورکین مړینه د روسیې د بهرني سیاست په برخه کې لویه ضایعه بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف 48 کلن چورکین د خپل ژوند برخه ګڼلی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وویل چې چورکین هغه څوک و چې د روسیې او چین ترمنځ په ملګرو ملتو کې همکاري پراخه کړې. چورکین د 2008 کال په اپریل کې په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی ټاکل شوی و.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د جنولوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. د وړاندوینه لمخې راتلونکي 12 ساعتونو بعد د ټولو ولایتونو اسمان شین وي. د کابل د تودوخې لوړ درجه به لس وي، ټیټه به منفي یو. په هرات کې به د تودوخې لوړ درجه وو وي، ټیټه به منفي درې. د مزار شریف د تودوخې لوړ درجه به 15 وي، ټیټه به منفي دوه. د کندهار د تودوخې لوړ درجه به 11 وي، ټیټه به دوه وي. بامیان چې تر ټولو یخ خودل شوی د تودوخې لوړ درجه به وو وي، ټیټه به منفي څلور. په فیض آباد کې به د تودوخې لوړ درجه 9 وي، ټیټه به منفي دوه. او په جلال آباد کې خو بیخي پسرلی دی، د تودوخې لوړ درجه به 20 وي، ټیټه به 15. ښه وخت.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای. خبرونه مو واورېدل. د خبرونه په ازادي راډیو دات اور کې پانه کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال رشید دوستم کور د شاوخوا امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د ګارنیزیون قومندان وایي دا امنیتي برنامه ده.
ساحت شیرپور ونی قسمته برې فعلاً مسؤول وه، موضوع د تشکیل تلاشي قرار ده.
د ټاپي پروژې د عملي کار د پیل تړون نن افغان حکومت له یوې جرمني کمپنۍ سره لاسلیک کړ.
د پرختیا سره نن د خوشي ورځ ده چې د دې لوی ملي او سیمیزي پروژې د پرپلتیا یو لوی ګام اخلو. د تاپی پروژې د کار د پایل موافقه ته په هم لاسلیک کوو.
د خزو د تصمیم نیونې په اړه د احصایې مرکزي ادارې احصایه کړې ده.
بر اساس آماری که ما در سال 1392 داشتیم، فیصدی زنانی که در سطح تصمیم گیری قرار داشته به 9.9 فیصد بود.
در پروگرام پا دویمه نیمه که تردیر ازادی آوریدون که تاسو خبرو رازول لمړی مطلب ته د ولسمشر د لمړی مرستیال د کور په شاوخوا کې د لسګونو امنیتي کسانو له ځای پر ځای کېدو وروسته د کابل ګارنیزیون د کابل ښار په شیرپور کې یو امنیتي پروګرام بولي. د کابل د ګارنیزیون قمندان جنرال ګلنبی احمدزی د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې سیمې د تصفیه کولو لپاره هڅې دوام لري، خو په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو د جنرال دوستم د 9 ساعتونکو د نیولو لپاره سیمه محاصره کړې ده. نور حال د واسل وسال پر پورت کې
د افغانستان مشرانو جرګه وای د پرویز مشرف
په بخښنه سره چې د تخنیکی ستونزه و د واسل وسال رپورت به تر څو شیبو وروسته تاسو ته خبر کو، خو اوس د ازادي رادیو بل رپورت تاسو ته خبرو چې بلې د وصل وصال رپورت خبرېدو ته چمتو شو. د جنرال ګلنبی احمدزی په وینا د کابل د شیرپور سیمه د دې لپاره محاصره کړې ده چې هلته د دب خبره تصفیه او تلاشي وکړي.
لسګونه پوځي امنیتي ځواکونه چې ویل کېږي د کابل ګارنیزون پورې مربوط دي او سپکې او درنې وسلې لري، د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور په شاوخوا کې ځای په ځای شوي دي. دغه ځواکونو د ښاغلي دوستم کور ته غځېدلې لارې تړلې او خبریالانو ته په سیمه کې د ننوتو او انځور اخیستلو اجازه نه ورکوي. د کابل د ګارنیزون قومندان ګلنبی احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یو امنیتي پلان له مخې د کابل شیرپور سیمه تصفیه او تلاشي کیږي.
موږ په دوامداره توګه د خپل مسؤلیت له مخې هڅه کوو چې یو شمیر سیمې چې په اړه یې راپورونه موجود دي په نوبت سره هغه سیمې تر تفتیش او ارزونې لاندې ونیسو. په همدې اساس د شیرپور دغه سیمه تر تصفیه او تلاشۍ لاندې ده.
له ښاغلي احمدزی څخه مو پوښتله چې آیا دغه امنیتي پروګرام د ښاغلي دوستم د کور د محاصره کولو لپاره نه دی؟ نوموړي په ځواب کې وویل
فکر وکړئ چې موږ یوازې د امنیت ټینګښت راغلي وو او امنیتي تدابیر لرو.
دغه امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې ځای په ځای کېږي چې عبدالرشید دوستم د کابو څلور میاشتو غیر حاضرۍ وروسته د یک شنبې په ورځ خپل کاري دفتر ته ورغی. د ولسمشر لومړی مرستیال په دې تورن دی چې د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی وهله ټکولې او هغه په جنسي لحاظ ځورولی دی، خو جنرال دوستم ته نږدې کسانو دا ادعاوې تر دې وړاندې رد کړي دي. د ښاغلي اشتی د دغه ادعا په تړاو لوی څارنوالۍ په دې وروستیو کې د ښاغلي دوستم د 9 ساعتونکو د نیولو حکم صادر کړی. ښاغلی اشتی وایي جنرال دوستم د حکومت د ارادې خلاف یو ورځ وړاندې خپل دفتر ته ورغلی چې له همدې امله افغان پوځیانو یې کور محاصره کړی تر څو 9 ساعتونکي ونیسي.
تاسو به لیدلي وي چې جنرال دوستم تېره ورځ نږدې 6 بجې ماښام خپل دفتر ته لاړ او د حکومت د ارادې خلاف یې غوښته چې خپلو هغو پلویانو ته چې خپلې روحیې بایللې وي خپل زور وښایي. له همدې امله د حکومت غبرګون جدي شو او کور شاوخوا یې په جدي ډول تر محاصرې
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د ولسمشر په لومړي مرستیال لګېدلي تورونه له قانوني لارو څېړل کېږي. د ښاغلي دوستم د کور شاوخوا ته د امنیتي ځواکونو د ځای په ځای کېدو په اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن داسې وایي.
کومه حقوقي ادعا چې یو کس یا شخص لري له قانوني لارو تر تعقیب لاندې دي او د دواړو لوریو په همکارۍ دوام لري. خدا چې وایي کور محاصره دی په دې اړه امنیتي مسؤلینو پوښتئ چې حقیقت لري او کنه.
اخوا د ولسیرګې غړی او د جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې د امنیتي ځواکونو ځای په ځای کېدل یو معمولي امنیتي پروګرام بولي. ښاغلی تیانج وایي کوم امنیتي ځواکونه چې د سه شنبې په سهار د ښاغلي دوستم د کور شاوخوا ته راغلي وو بیرته خپلو مرکزونو ته تللي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتا ده. افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وي د پاکستان د پخوانی ولسمشر څرګندونې ثابتوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړی دی. د دې جرګې لومړی مرسیال فرهاد سخی د سه شمې پر ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د ډیورند کرښې د رسمي پیژندلو په هدف له طالبانو څخه د افغان حکومت پر ضد کار اخیستی. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي پاکستان د طالبانو په واسطه د افغان حکومت پر ضد له څو کلونو راهیسې د جګړې میدان ګرم ساتلی دی. مخکې له دې چې په دې اړه د خان محمد سیند رپورټ تاسو ته خپور کړل، تاسو غوښتنه کوو چې په همدغې موضوع چې د پاکستان او افغانستان د وروستیو مسایلو راپورته شویو لانجو په اړه باندې او همداراز په ځینو نورو مهمو امنیتی موضوعګانو که خپل نظریات له موږ سره شریکوي او که له ننګرهار او یا کونړ هم له موږ سره تماس ونیسئ ډیر به ښه شي. خپل نظریات را سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0993 503 540 او 0923 255. له څلور نیمو بجو مخکې ستاسو ټلیفونونه ته په انتظار یو، په همدغو موضوعګانو له موږ سره خبرې وکړئ. اوس د خان محمد سیند رپورټ ته غوږ دو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د پرویز مشرف څرګندونې د افغانستان دغه همیشنۍ ادعا چې پاکستان د تروریزم ملاتړی دی په حقیقت بدلوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل هڅه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او د خپلو ګټو په خاطر د ترهګرو ډلو په واسطه زموږ په هیواد کې جنګ تود وساتي.
هر وقت پاکستان در کنار مردم افغانستان بوده به هر حال
پاکستان هیڅ کله د افغانستان د خلکو ترڅنګ نه وو او په یو ډول غوښتي چې خپلې ګټې خوندي وساتي. دویم دا چې هیڅ کله وفادار نه وو او خبرې نړیوالو ته د منلو نه دي، ځکه چې په نړیواله کچه د ترهګرو سترې ځالې په پاکستان کې دي او نړۍ هم پر دغه موضوع پوهېدلې ده.
د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف ویلي چې له 2000 لومړی کال وروسته پاکستان د افغان حکومت پر ضد د طالبانو ډلې له سره تنظیم او تجهیز کړی دی. پرویز مشرف د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د زیانمنولو لپاره له طالبانو څخه کار اخیستی او د ده په خبره دا د دې لپاره چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د هند ملاتړ کاوه او دا کار د پاکستان په ګټه نه و. پرویز مشرف دا هم ویلي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې ملاتړ کړی دی. مشرف د افغانستان د ملي یووالي حکومت ته اشاره کړې او ویلي دي چې له اشرف غني سره باید هر اړخیزه مرسته وشي او دا ځکه چې اشرف غني په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستۍ هیله ده. هڅه مو وکړه چې په دې هکله د افغان حکومت نظر ولرو، خو افغان حکومت دومره وایي چې دا ډول څرګندونې رسمي نه دي. د همدې له امله نه غواړي چې په اړه خبرې وکړي. اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې، دا ډول څرګندونې څه مفهوم بیانولی شي؟ آیا پاکستان له کابل سره د اړیکو رغول غواړي او که غواړي چې په روانو حالاتو کې د نړیوالو ذهنونه بدل کړي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه بشیر بیژن وایي
باور مې است که پاکستان
زما باور دا دی چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو فکر نه کوي، بلکې د پاکستان هڅې د سیمې او له سیمې څخه بهر نورو هیوادونو ته دي چې چلابګیری وکړي او خپلو جنایتونو ته ادامه ورکړي.
د ښاغلي بیژن په خبره د افغانستان خلک باید وپوهیږي چې طالبان هم د هیواد په ښېګڼه فکر نه کوي، بلکې د افغانستان د خلکو د تباهۍ، بربادۍ او وژنو لپاره هڅې کوي. د وی په کار ده چې د افغان حکومت مشران هم په هیواد کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه نړیوالې ټولنې ته موجود اسناد او شواهد وسپاري تر څو د افغانستان د خلکو حقانیت ثابت شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي د تیرو لسو کلونو په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې 15,000 ماشومان د هغو وسلوالو ځواکونو او وسلوالو ډلو څخه ژغورل شوي چې غوښتل یې دغه ماشومان استخدام کړي. په جګړه کې د کوچنیانو د خوندیتوب په اړه په پاریس کې نن یو کنفرانس جوړ شو چې پکې د افغانستان په شمول د نړۍ 150 هیوادونو استازیو ګډون درلود. د پاریس نړیوال کنفرانس هدف په جګړه کې د ماشومانو خوندیتوب او د هغه لارو چارو لټول دي چې دا فعالیت په نړۍ کې نور هم پراخ کړي. ملالی بشیر په دې اړه جزئیات راټول کړي.
مننه ستانکزی صاحب. اورو چې د 2001 کال په فبروري میاشت کې په پاریس کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال د پاریس ژمنو په نوم له وسلوالو ډلو څخه د کوچنیانو د ژغورلو په مقصد د نړیوالو اصولو او کړنلارو په اړه موافقه وسوه. د پاریس د ژمنو د لسمې کلیزې لمانځلو په مناسبت د یادې غونډې مشرانو د سه شنبې په ورځ چې نن دی یو ځل بیا وغوښتل چې کوچنیان باید په جګړو کې ښکیل نه کړای سي. د پاریس په کانفرنس کې د افغانستان په ګډون 115 هیوادونه برخه اخلي. د یونیسف عمومی رئیس انتونی لیک وایي لس کاله وړاندې نړیوالو د ماشومانو لپاره ژمنه وکړه او د هغو ژمنو په عملي کولو سره له 15-20 زرو کوچنیانو سره مرسته سوې ده چې د یوه نوي او ښه ژوند د بیا پیلولو فرصت ولري. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د کوچنیانو د ژوند په تغییر او هغوی ته د ښه چاپیریال رامنځته کولو په برخه کې یې پرمختګ کړی دی. اعلامیه په افغانستان کې د کوچنیانو د ژغورلو په برخه کې هغو ګامونو ته اشاره کوي چې د 2 کلونو په اوږدو کې عملي سوي دي. د بېلګې په توګه په 2011 کال کې افغانستان په دې اړه کاري پلان لاسلیک کړ. په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کوچنیانو د استخدام د مخنیوي پلان لاسلیک کړ. په 2015 کال کې د عمر د ارزونې د ملي لارښود تایید وکړ او د 2015 کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د قانون په عملي کېدو سره په امنیتي ځواکونو کې د کم عمر کوچنیانو ګمارل جرم وباله. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خزر د پاریس په کانفرنس کې د افغانستان د استازي ګډون وستایه او وی غوښتل چې د کوچنیانو د خوندیتوب لپاره باید نور جدي ګامونه هم پورته سي. د یونیسف د معلوماتو له مخې په 2014 کال کې ملګرو ملتونو راپور ترلاسه کړ چې تر 1200 ډیر ماشومان په جګړو کې په دندو ګمارل سوي دي. په 2014 کال کې 3521 ماشومانو په جګړو کې تلفات لیدلې چې له دې ډلې 923 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 2509 کسان یې ټپیان سوي دي. دا شمېر د 2015 کال په پرتله 24% زیاتوالی شي. د همدې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د جګړې د شکیلو خواو له لاسه 50% کوچنیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاریس نړیوال کانفرنس هدف په جګړه کې د ماشومانو خوندیتوب او د هغه لارو چارو لټول دی چې دا فعالیت په نړۍ کې نور هم پراخ کړي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم مرالی بشیر و چې په پاریس کې د رواني غونډې په اړه موږ ته معلومات راکړل. البته دا غونډه په جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې ده او په هغه راپورونو هم تحقیق شوی چې ویل کېږي په لسو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 15-20 زره ماشومان له وسلوالو ځواکونو وسلوالو ډلو څخه د جلب جذب په برخه کې هغوی راژغورل شوي دي او دوی غواړي چې د دغه کنفرانس په څیر له نورو غونډو له لارې د دغه سو فعالیتونو مخه ونیسي چې ماشومان لیکو ته د وسلوالو ځواکونو جذب نشي. اوس هم ورزو د ښځو په اړه یو راپور ته د افغانستان د مرکزي احصایې ادارې موندنې ښیي د تیرو 3 کلونو په موده کې د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه یوازې 1% اضافه شوې ده. د دې ادارې سرپرست چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره د سروې موندنې شریکولې وویل دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه ښځې تشکیلوي او حکومت هم د هغوی پر ونډې ټینګار کړی. یوسف خان ځدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې د دریمې سروې موندنې ښیي چې د تصمیم نیونې په برخه کې د افغان میرمنو ونډه خورا کمزورې ده. د ادارې د سه شنبې په ورځ د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو او نارینه ونډې تر نامه لاندې د ترسره شوې سروې نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې چې ښیي د 1492 لمریز کال راهیسې د ښځو ونډې شاوخوا 1% ډېروالی موندلی ده. د یادې ادارې سرپرست شیرمحمد جامیزاده وایي دا سروې په مرکز او ولایتونو کې د نږدې 9000 دولتي ادارو، خصوصي سکتور او غیر دولتي سو لکار کوونکو څخه د مرکو لاره بشپړه کړی ده.
باساسه عمر کې ما در سال 1392 داشته
دی وی د غشمیرو لمخې چې مونږ په کال 1492 مریض کال کې لرل د تصمیم نیونې په برخه کې د خزو فیصد 9.9% خودله، خو په دې سروې کې د 10.5% ته لوړ شوی چې د دریو پخوانیو کلونو په پرتله یو نسبی زیاتوالی ښیي. په داس حال کې چې د څو چند زیاتوالی هیله کېدله
به مراتب بالاتر می بود.
د سروې خپور شوی ګراف ښیي چې یادو دریو بنسټونو بیا غیر حکومتي موسسې هغه ادارې دي چې د میرمنو ونډه پکې ډیره، خو په ټولو دریو برخو کې بیا ډیره برخه یعنی 9% ونډه د نارینه وو تشکیلوي.
لدی وړاندې د خزو د حقونو بیلابیل ټولنو د تصمیم نیونې تر کچې د خزو پر ونډې ټینګار کړی او ویلې دي چې د ټولنې د نیمای نفوس سره سره د تصمیم نیونې په برخه کې د خزو ونډه ډیره کمرنګ ده. په همدې تړاو د خزو د سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې یوه میاشت وړاندې افغان حکومت ته د 1100 تکړه خزو لیست وسپاره چې باید په لوړو بستونو یې په دندو وګماري. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې دا وخت سربیره پر دې چې لسګونه ښځې د ملي شورا د غړو په توګه فعالیت لري، څلور ښځې د وزیرانو او اته نورې د مرستیالانو کچې بوختی دي او هڅه کیږي چې نورې ښځې هم په مهمو ځایونو وګمارل شي. د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې د ښځو د ونډې په تړه وروستۍ خبرې شوې سروې اندېښمن کړي، خو دا شمېرې دوی عملي کار ته هڅوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردک:
زه خوشی نه یم هغه ارقام چې اعلانېږي، واقعا موږ ته ډېر د تشویش وړ دي او ډېر موږ متوجه کوي همچنان چې موږ باید په وړاندې کې ډېر زیات کارونه په دې اړوند ولرو چې څنګه موږ وکړای شو چې د ښځو ونډه د تصمیم ګیرۍ په سطحه کې لوړ کړو.
افغان حکومت د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو د ونډې کچه 30% ټاکلی وای چې په دې برخه کې لا هم هلې ځلې روانې دي. د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي امنیتي ستونزې، بې سوادي، حقونو ته نه پاملرنه، د ښځو پر وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی او حتی په ادارو کې غیر سالم چاپېریال هغه څه دي چې د ښځو پر کاري برخه یې منفي اغیزه کړې ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. مخ په ژوندۍ بڼه په ویب پاڼې هم اوریدلی شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د خبرونو د ترلاسه کولو هم مرجع ده. اوس په هم ورسو کونړ ته. په کونړ کې زموږ خبریال روح الله انوري رپورټ چمتو کړی او په خوا یې هم په دې اړه رپورټونه راکړي. په تیرو څو ورځو کې چې په کونړ کې په سرحدي سیمو کې د پاکستان له خاورې د ډیورند کرښې له هاخوانه راکټي حملې شوې دي. البته دا حملې په همدغو وروستیو څو ورځو کې شوې، یعنی 15 ورځو کې، وروسته له هغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجو زور اخیستی دی او د ملامتۍ گیمونه روان دي. یعنی پاکستانی چارواکي، افغان چارواکي او تور لګوي چې په افغانستان کې هغه ډلې فعالیت کوي چې د دوی په خبره په وروستیو کې په لاهور او سند کې حملې کړې دي، او داسې ویل کېږي چې له همدغو خاطر نه یې هم په دې وروستیو کې لانجې زیاتې شوې دي او د هغه هیواد له خاورې په افغانستان راکټونه ویشتل کېږي. دا چې په کونړ کې څه تیریږي او عملاً اوس سره روان دي، په کومو سیمو کې دغه راکټې لګېدلې دي، روح الله نوري ته بغښ شو مهرباني وکړئ. نوري صاحب
مننه څنګه سم زه همدا شیبه د سرکانو ولسوالۍ څخه راغلم. هلته د مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي سره تللی وم. هغوی څه مرستې ویشلې په دغه څوک چې بې کوره شوي دي د غوډزو له امله. 15 کورنۍ په دغه درې څلور ورځو کې د خپلو کورونو نه راوتلې وي، خپل کورونه یې پرېښي د ډزو له امله. چې په هغې کې اتو کسان، یوه زنانه، یو سړی په کې وژل شوي وو. هغوی سره ما خبرې وکړې. هغوی وایي چې د دوی په کورونو باندې دا څو ورځې سر په سر باندې ډزې کېږي او دوی مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدي. د کونړ امنیت قومندان جمعه ګل همت وایي چې په 13 ساعتونو کې واته مرمۍ د پاکستان د خوانه د کونړ، خاص کونړ ولسوالۍ سرکانو او په دانګام ولسوالۍ باندې راغلي دي. دلته 14 دی، خو چاته پکې مالی ځانی ځان نه دی اوخته، بلکې یو شمیر کورونه ویچار کړی دی او خلک د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړی. څنګه
دی ډیره زیاته مننه کوم. په کونړ کې زموږ خبريال روح الله نوري و چې د وروستیو راکټي حملو په اړه باندې موږ تجزیات راکړل. اوس هم ځین اوریدونکو ته غوږ دو چې په خوا مترې غوښتي و چې موږ ته د زنګ راوهي له 4:30 مخکې او په همدغه راکټي حملو او ځینو نور امنیتي ستونزو د موږ سره خپل نظر شریک کړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا لنډ نظر راته ووایئ چې په دې اړه باندې.
خبره خدا دا چې پاکستان د اوله نه تر اخره پورې د افغانستان خاوره تر فشار لاندې نیولې ده او د افغانستان خلک یې تر خپل تعدید لاندې نیولي دي. په سیاسي ډګر کې، په نظامي ډګر کې د دوی هغه متحدین، هغه طالبان چې دلته په افغانستان کې جنګېږي، هغه هم د ناکامۍ سره سخت مخامخ دي او خپل پاکستان هم تر سخت سیاسي فشار لاندې دی، د داخلي او خارجي کړیو له خوا نه. اوس غواړي چې د افغانستان خاوره تر بریدولا دیونی سی او د خلکو ازهام لدی نه واړوي او د افغانستان حکومت په یو نایلان سوی جنگ کښیل
مانه نژوند دی اوسه
خلکو نه مهیله او امیدار دی چې ټوله باید متحد د پاکستان په مقابل
بله کور ودان ژوندی اوسه بل اوریدونکو ته ورزو خپل نظر راته وی لطفا لنډه توګه باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مهرباني
کوي خپل د عادت تخار ولایت د شکمش ول سوال نه تاسو سره د ټلیفون وکړ خیمه ما ته خو پاکستان دبر نه دزه کوشش کوم چې پرې
کړم. مهرباني کوي خپل لاند نظر راته وی. bale bale موږ تاسو غاغورو. مهرباني کوي خپل لاند نظر راته وی لطفا.
سلامات زه دا پاکستان چې دای په پاکستان چې دای همیشه منګ او تاسو باندې دا ظلم کړی او دین آباد هم کوي. زه خپل دولت مردان د دای یو پیغام لرم چې خپل د اختلافات پس مګر دای
بله اوریدونکو چې د ورستیو راکټي حمله په اړه باندې لمک سره خپل نظر شریکو اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته چې احمد شیبر راټول کړی.
په لسکونو امنیتي ځواکونو نن په کابل کې له درنو او سپکو وسلو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. دغو ځواکونو د جنرال دوستم کور ته غځېدلې ټولې لارې هم تړلې دي. د ټاپي پروژې د عملی کار د پیل هوکړه لیک نن د افغان ولسمشر اشرف غني په حضور کې په ارګ کې لاسلیک شو. طالبانو د خیبر پښتونخوا د چارسدی په تنګي سیمه کې نن پر محکمې برید وکړ. په دې حمله کې 15 ملکیان او درې حکومتي چارواکي وژل شوي او شاوخوا لسنه نور ټپیان دي. د ایران مذهبي مشر اسرائیل یو جعلي بنسټ وباله او د اسرائیل رامنځته کېدلې د تاریخ یو ناوړه فصل یاد کړ چې د په وینا باید د خدای په مرحمت وتړل شي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف خپل میرمن مهربان الیف د مرستیال ولسمشر په توګه ټاکلې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتالی چورکین له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړه. چورکین پرون په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی و چې پرون په نیویارک کې وفات شو.
له احمد شیبر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وویل. د خبرونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ وی پانه او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو باندې لیدلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
سلام دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې مسالي دوام لري. دغه 500 سالي د زیمبابوې په هراري خار کې تر سره کیږي. د لوبي په چا زیمبابوې وګټل او د توپهنی پریکړه وکړه. افغانستان تر اوسه په دغه سالیو کې دوه سالي د 1200 او 450 منډو په توپیر ګټلې دي. دغه سالي د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې تر سره کیږي چې د فبروري په 28مه به پای ته ورسیږي. په پام کې د چې د افغانستان د شاهینی اسماعیل لوبډله سبا د نیپال د مانانا ګلوبډل سره د سیالي ډګر ته ووزی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علي کاظمین نن ازادي رادیو ته ویل چې د سیالي به سبا د افغانستان په وخت د ورځې په 12 بجو او 1:30 دقیقو د بنگلاديش په چیتاګونګ لوبغالي کې تر سره شي. شاهینی اسماعیل لوبډله د شیخ کمال په نړیوال جام سیالیو کې په خپل لومړنۍ سیالي کې 3-1 پر وړاندې ماته خوړلې و. او په پام کې د چې در روان جمعې په ورځ د افغانستان د موتای لیگ په سیالیو کې د هیواد د شلو تنو لوبغاړو ترمنځ سیالي تر سره شي. د افغانستان د موتای فدراسیون د رسنیو مسول ظفر عاطفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د موتای دغه سیالي په کابل کې پیلېږي. دغه سیالي د موتای د پرمختګ په هدف د ځوانانو نو ځوانانو او نجونو ترمنځ تر سره کیږي. خو وخت
ازادي رادیو نمو د سپورت نړۍ مهم خبرونه واوریدل. خو د کرکټ په اړه به تازه جزئیات تاسو ته درکړم. هغه دا چې افغانستان له غرمې وروسته بیا لوبه پیل کړې ده. البته د غرمې ډوډۍ هلته په زیمبابوې کې وه چې وقفه وه. افغانستان د زیمبابوې لخوا د 109 منډو د هدف د پوره کولو لپاره بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه یې په 1900 کې د څلور لوبغاړو په سوځیدو 80 منډې کړي. لا 500 منډو ته ضرورت لري په شپږو وکټو کې. کدا لوب افغانستان وګټي نو د 500 ورځنیو لوبو سریز به وګټي ځکه چې تر اوسه دوه مخکینی لوبي هم ګټلې دي. اوس هم ورزو یو راپور ته د جرمني یو کمپنۍ غواړي د افغان حکومت په مرسته د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجنیري سروې د افغانستان په خاوره کې پیل کړي. دغه پروژې د ډیزاین او انجنیري د کارونو د پیل هوکړه لیک د سیشنبې پر ورځ د افغان غاز مسؤلینو او جرمنی کمپنی لوري د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د ولسمشر سلاکار همایون قیومی د ټاپی پروژې د ډیزاین د پرانیستې په مراسمو کې دا پروژه ډیره ګټوره یاد کړه. نور حال د کرام الله اکرام پر رپورت کې.
افغان چارواکو د ټاپی پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو پیلول په دې پروژې کې د داخلو هیوادونو د نخلولو لپاره یو مهم ګام وباله او ټینګار وکړ چې د دې پروژې د بشپړولو لپاره هلې ځلې دوام لري. په زیربنای چارو کې د ولسمشر سلاکار همایون قیومی د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د ټاپی پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د تفاهم لیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دغې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به بې ساري اقتصادي پرمختګونه رامنځته شي.
نن د خوشی ورځ ده چې د دې لوی ملي او سیمیزي پروژې د پرپلتیا یو لوی ګام اخلو. د ټاپی پروژې د کار د پایل موافقه تفاهم لاسلیک کوو. دا پروژې نه یوازې د ګاز نل لیکه ده چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند نشلوي، بلکې دا د نوري فایبر لپاره یو اقتصادي دهلیز ده چې څلور واړه هیوادونه او بلاخره دا هیوادونه له اروپا نه نشلوي.
د ټاپی پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د پیل په مراسمو کې د افغان چارواکو سربیره د ترکمنستان، پاکستان او هند سفیرانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې سروې، ډیزاین او انجینري کارونه د جرمني شرکت آی ایل ایف په غاړه لري او افغان دولت ژمن دی چې د امنیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې ورته اسانتیا رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر غزاله حبیب یار وایي د ټاپی په اړه بحثونه پیل شوي او دغه پروژه به په دوو پړاوونو کې بشپړه شي. هغې وویل د پروژې لومړی پړاو چې په یو کال کې به بشپړ شي د پروژې امنیت، د پروژې مطالعاتي برخه، ماین پاکونه او د ځمکې استملاک پکې شامل دي. د نوموړي په خبره په دوهم پړاو کې چې درې کاله وخت نیسي د پروژې اساسي کارونه به پیل شي، خو اوس د افغان ګاز تصدۍ په دې برخه کې د کارګرانو او ماهرینو د روزنې چارې پیل کړي دي. د ټاپی د ګازو د نلیکې پروژه تیر کال د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په اشخاباد ښار کې رسمن پرانستل شوه. د ګازو دغه نلیکه چې 1800 کیلومتر اوږدوالی لري، 115 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د دې پروژې په عملي کېدو سره به هر کال 3 میلیونه متره مکعب ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د ترکمنستان لخوا د ټاپی پروژې د ګازو د لېږدولو مشر مراد امانوف د دې پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د پرانیستې په مراسمو کې د ټاپی پروژې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او ټاپی د ټولنیز ثبات لپاره مهمه پروژه یاد کړه.
په اوس وخت کې ترکمن ګاز یو شمېر کارونه خلاص کړي او د انجینري او ډیزاین اسناد یې بشپړ شوي دي. د افغانستان ملاتړ ډېر مهم دی. د سیمې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره مهمه ده، د دې په خاطر چې کومه تخنیکي نیمګړتیا رامنځته نه شي. پروژه باید د موافقتنامې په بڼه بشپړه شي.
هغه د ترکمنستان په نمایندګۍ وویل هیواد د دې پروژې د تطبیق لپاره ژمن دی او د دوی شرکت د مالي مسایلو په اړه خپلې مشورې پیل کړي دي. بل لور ته د اقتصادي چارو افغان کارپوه عبدالله واحدیار د دغه پروژې د ډیزاین لپاره د امنیت په تامین ټینګار وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د هغو سیمو د اوسیدونکو همکاري جلب کړي چې د گازو دا نلیک اور سخت تیریگی. اکرام اللہ اکرام، آزادی رادیو، کابل.
راپورونا، مرکے او تبصرے پخپل وقت لہ آزادی رادیو نا.
د خوست خلکو د نیالګیو کینول پیل کړل او په دې توګه پسرلی ته هرکلی وایي. د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال تر شپږو لکو پورې د نیالګیو د کینولو پروګرام لري. بل لور ته د خوست خلک وایي که حکومت د نیالګیو ساتنې او پاملرنې ته پاملرنه ونه کړي نو د تیرو کلونو په شان به د دې نیالګیو کینول هم یوازې یو نمایشي کار وي. نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
خوست چې نسبتا معتدل آب و هوا لري او شمه یې ډېر سوړ نه وي نو سپرلی هم د سړو سیمو په پرتله مخته راځي او خلک یې د نوروز تر شپو ورځو نیالګي کینوي. د دې پسرلی د نیالګیو د کینولو اول پروګرام د دوشنبې په ورځ د کرنې ریاست لخوا د خوست ښار د میلمه کوټ له تاریخي بڼه پیل شو. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت ازادۍ راډیو ته وایي چې د دوی اداره سږني سپرلی کې د خوست په بیلابیلو سیمو کې له 5 تر شپږو لکو پورې د نویو میوه لرونکو او زینتی نیالګیو د کینولو پروګرام نیولای دی.
په خوست کې د دغه کال د نیالشانې کمپاین رسمن د میلمه کوټ تاریخي باغ څخه پیل کړ. موږ به انشاءالله 5 تر شپږ لکو په حدودو کې مختلف نیالګي چې هغه هم مثمر او غیر مثمر وي دا به انشاءالله د خوست په ګوټ ګوټ کې انشاءالله دا وکړو.
د خوست د کرنې ریاست لخوا د نیالګیو د کینولو په حشر کې د بیلابیلو حکومتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکو، مدني فعالانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. مدني فعال عبدالولي عادل وایي چې د نیالګیو د کینولو په شان د هغې د ساتلو او پاللو لپاره هم باید یو خپل پلان جوړ شي.
غږ مو په مسولینو داده چې کینوال هر ځل کېږي د دې ساتنه وشي، د دې پالنه وشي، په واخو بشي تر څو دغه خوست افغانستان نو زرغون شي او ګللای شي.
د خوست ولایت شورا غړی نورشان اورنی وای هر سیموال ته باید دي چې د خپل چاپریال د سمسورتیا او خلا لپاره لا اقل یو نیالګی کینوي.
هر خوست مشته ځوان، هر خوست مشته مشر باید یو نیالګی په خپل پټو کې، په خپل جوسونو کې، په خپل باغونو کې کینو ترڅو موږ خوست سمسور کو، ترڅو موږ خوست زرغون کو او د خوست سفریال خولې کړو.
بل لوري ته د حکومت لخوا د نیالګیو ساتنې او پالنې ته د نه پاملرنې په باب د خوستوالو اندېښنو په ځواب کې خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې دا ځلې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولي دي.
دې ونو چې لکېږي هغې ساتنه به کوو، په دې کې په شپږ نوي کې مونږ پلان ده د تلویزیون تپې دپاره او د سره څنګ ته تفریح غونډۍ ته چې دې ته به مونږ سولر سیستم په ذریعه یوه لویه ذخیره جوړو، هغه به اوبه به ورته ورکوي.
ټاکل شوي په راتلونکو څو ورځو کې د خوست ښار په مربوطاتو کې د نیالګیو د کینولو درې ورځنی حشر ترسره شي. یو شمېر مدني بنسټونه او خپلواک شخصیتونه له مخکې په خپلو لګښتونو د نیالګیو په تیارولو بوخت دي تر څو یاد نیالګي عامه ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، پوهنتونونو او نورو ټولګټو ادارو ته د لګولو لپاره په اختیار کې ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ تمه لري ناټو به د کال تر پایه د خپل دفاعي لګښت د زیاتولو په مسله کې رښتینی پرمختګ وکړي. د اوکراین په چارو کې د روسیې له مداخلې وروسته د ناټو مشرانو په 2014 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې خپل دفاعي لګښت زیات کړي او د دې تړون هر غړی د خپل سړي سر عاید 2% کې دفاعي چارو ته ځانګړی کړي، خو تر اوسه پورې د ناټو 15 هیوادونه دې هدف ته رسیدلي. دې کار د متحده ایالاتونو د نوې ادارې عکس العمل پارولی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي جمهور رئیس ترامپ تمه لري چې ناټو به د روان میلادي کال تر پایه د خپل دفاعي لګښت د زیاتولو په موضوع کې رښتینی پرمختګ وکړي. د ناټو غړو هیوادونو په 2014 کال کې وروسته تر هغې چې روسیې په اوکراین کې مداخله وکړه د خپل دفاعي لګښت پر زیاتولو موافقه وکړه. مایک پینس د دوشنبې پر ورځ په بروکسل کې ویل د امریکا ولسمشر او خلک تمه لري چې ناټو به پر خپله ژمنه عمل وکړي او زموږ د ګډې دفاع لپاره به لا نور کار وکړي. د امریکا ولسمشر پر ناټو انتقاد وکړ او دا تړون یو خنډ بللی دی. ډونالډ ترامپ د غراز د ناټو پر هغه غړو انتقاد کړی چې نه دي توانېدلی خپل د سړي سر عاید 2% کې د دې تړون په دفاعي چارو مصرف کړي. د سپینې ماڼۍ مرستیال د ناټو غړي مخاطب کړل او ویل که پلان لرئ چې دې هدف ته ورسیږي نو خپلې هڅې ګړندۍ کړئ، او که پلان نه لرئ نو یو پلان جوړ کړئ، اوس د عمل وخت دی نه د خبرو. مایک پینس انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ناټو یو شمېر غړي هیوادونه پر دفاعي چارو د خپل سړي سر عاید 2% کې لګولو لپاره اصلا هیڅ پلان نه لري.
In 2014, all 28 members of the NATO alliance declared their intention to move.
په 2014 میلادي کال کې د ناټو 28 غړو هیوادونو شمنه وکړه چې د ویل سیسې پترس کې به په دفاعي چارو کې د خپل سړي سر عاید 2% کې مصرف کړي. ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په وار وار دا ویلو چې دا بار او مسؤلیت د ناټو د غړو ترمنځ په عادلانه ډول نه دی وشل شوی او دا مسأله باید نوره پای ته ورسیږي. متحده ایالات، برتانیا، پولند، استونیا او یونان د ناټو هغه غړي دي چې د دې تړون په دفاعي چارو کې د خپل سړي سر عاید 2% کې زیات کړی دی. په همدې حال کې د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک په بروکسل کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر کتنې وروسته ویل دا ټولنه له یوې موټي اروپا څخه د امریکا په ملاتړ حساب کوي. مایک پینس د هغه څه پر وړاندې چې هغه د روسیې لخوا د اروپا د پولو د بیا ترسیم هڅه وبلله له اروپایي ټولنې څخه د متحده ایالاتو پر ملاتړ ټینګار وکړ.
مننه چې تر دې مو پروګرام واورید. اوس هم د ازادي اوریدونکو پروګرام ته غوښ شئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هیله می ومني لکه چې تاسو ټول خبري است تیرونی تر ډیره د رسنیو او د ټول افغانستان درد او د بحث وړ موضوع د پاکستان خو د افغانستان پر خبره راکټی بریتون و چې دغه ونی استاسو دوستانو هم ډیر نظرونه وړاندیزونه رسیدلې دي چې د هم دې راکټی بریتون پاړه وو زه هم په امانت سره در خبروم بیا به تاسو د پښتون د ځوابولو لپاره د چارواکو نظر هم اوري لمړی د زابل ولایت خ دې اوریدونکو نظر اورو
السلام علیکم زه د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ میاړي کني ولید ترنګه د افغانستان په خاور باندې د پاکستان له خوا راکټونه وریږي او د افغانستان خلک ولې چوپ ورته ناشته دي موږ ټول ولس باندې د پاکستان د کفارو له لاسه د پنجابیانو کرغیړنو له لاسه مینونه او ګمان راوري راکټونه خواندي او مندي او ماشومان هم زوريږي که خدای کول زه په خپل خاک افغان خبره کوم غمره قدرت او طاقت او توان لرم چې زبد اوس دلته خبره وکم تر 1500 کسه زدر ته ولایم خاص د خاک افغان د ولسوالۍ درځم د خپل د سره جنگ کوم نه په نه د افغانستان خلک کله دغه مې غیرت او کله دغه مې کمزوري او سلام به احترام
سلام زدي لوګر وایي اجر فاین خبرې کوم د پاکستان په دې نوول عمل باندې موږ ټول وسکه موږ یو ملي پوځ یو ملي وریو موږ سره دې وو چې راس آل خاغه سره بولنی وو چې موږ موږ یو او جام دې تاسو په باندې ولې د خاورې نتیږي وسره
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چګنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مزر لکم ډک ډک سلامونه ورجانه زمون ټول دولت او د افغانستان چارواکو د زمو خبر دی چې د پاکستان نه توغونو رزي پاک ساکي ملک لو مين او کورنر نه ویجان لوک چپاوي کړل معلومه نه ملک لو ګونه دمانې ملک لو دیوالونه ورلاندې کړل مجبور چې موږ وځنی موږ مجبور چې موږ په ولسوالۍ باندې مورته موږ په دولت مورته موږ په پارلمان مورته ځکه موږ هم نه کوي د پاکستان د اخیری څه په توغونو باندې ولي پاسا کې ملک لو کو نه رنه پاتې کړل معلوم نه رنه ملک لو الله دې وګړي زمونږ په دې خبره باندې غوړ وشو چې تا غوړ ورنه شي زمونږ دې سخت دې د تکلیف او د زحمت سره مخامخ و سلام
السلام علیکم ابو عباس د بلوچستان څخه دا پیغام ته پیژم و ټول افغانانو ته مې دا توصیه ده چې تاسو په روغونه مسوږي دا هر ملک بیرغ کوي بیرغ یو داس فکر دوه غزه فکر په تاسو ور واچوي په دې باندې څه نه کیږي نه چاته تاوان نه شي نه ګټه د سیږي خو موږ مظلوم افغانانو ته دا تاوان نه سیږي تاسو وګورئ په تیر کال په دوی کې د بیرغ له سبب زخه تجارانو ته څونه تاوانونه ورسېدلو وګورئ وراسته سلو خټکی وراسته سلو دا به یو داس فکر د سوځلو دا نتیجه و نو ما ټول افغانانو ته دا توصیه ده تاسو بیرغونه مې سوځي په بیرغ باندې نه سوځي د نه انقلاب راځي دا چې کوم دا چې خلک سره فارول کیږي او مسلمانانو ته تاوان نشي نو دا تاوان د ناو بیا له تعالی تاسو په غاړه باندې واړی ځکه تاسو دا د تاوان تاسو ورسو السلام علیکم ورحمت الله علیه
السلام علیکم جمع منصور د نن راهره ولای نه تاسو راځئ تاسو ته پیغام پیری دمه او سیاست په اوکرين کې لږ زره مداخله وکړه یو سیستمه پیړې دی او د سیستمه پیړې دی امریکا لګي او پاکستان مستقیم افغانستان کې توپونه او نور مداخله کوي ولی هغه باندې غږ نه کوي څه چې امنیتي تړون دي سره لاس لیکلي دی وايي دا په خنه د تاسو امنیتي دی وايي تړون ته لاس لیکو مستقیم او نیرهار کې او کونړ کې او نور ولایتونو کې مداخله کوي امریکا دی غالي دا السلام
سلام علیکم زه زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ تماس نیسم کومه 14 نسی په پاکستان کې شوې ده هغه پاکستان په خپل پلان کړی ده واري چې د نړۍ په سترګو کې خاورې ورواچي او له تروریزم ځان سپاکي دوه سلام
خولې د ولسوالۍ شیرعلي احمد زای زنګ و هم پاکستان مرتد پوز د افغانستان خاوره بې رحمانه توګه باندې په غټو مرمۍ باندې وویستل آیا اشرف غنی غوښنه دي کانه دي غاګ دي خراب ده ذهن دي خراب ده کړ د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان له خوا درون ارغال ده باید متوجه اوسئ کنه زه امریکا ته تم لاړ شه والسلام
السلام علیکم زه د زابل د خاکوان مشورین کار سره پرماس کیم زه د شپونه چې دا خایس نرم چې دا تروریس په پاکستان کې روزه کیږي چې پاکستان باندې خپل پلان اچي مو سلام
هلو السلام علیکم بعد سلام ازادي راډیو ته ما پیغام ده دی د کوم بریدونه چې په کونړ کې پر پاکستان د خاصه پر د عامو مظلومو افغانانو باندې د پاکستان د خاصه راکټونه ویشتل کیږي باید افغان دولت د دې سخت مخالفت وشي او د پاکستان پر ضد باندې نړیوالو ته شکایت وکړي. پاکستان دا پاکستان کې موږ ډېر وخت تیر کړی دي, شل کاله مې تیر کړی دي. پاکستان دا پالیسي ده, موږ د پاکستان په پالیسي پوهېږو. پاکستان دا کار کوي, پاکستان چې خپل په ملک په خپله بریدونه کوي چې پر ده باندې د نړیوالو فشار باندې راشي, هغه نړیوال پاکستان ته توجه کوي چې په دې کې دی په نړۍ کې تروریزم خوري. پاکستان خپله باره په ځان کې پر داسې ځای باندې بریدونه کوي چې هغه دی خپل د پاکستانیان یې نه بولي, هغه بې ځایه خلک د پاکستان په ګټه نه بولي, نو په هغه ځای کې پاکستان په خپله بریدونه کوي.
دوستانو ستاسو نظرونه او اندیښنې مو واورېدلې. په همدې اړه تېر ورځ د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په غبرګون کې ویلي وو
له بده مرغه د کرخې دواړو خواو ته کړکېچ زیات شوی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. موږ د ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو, خو افغان امنیتي ځواکونه حق لري چې د خپلې خاورې دفاع لپاره اقدام وکړي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وو. دغه راز می د افغانستان د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیری سره په همدې اړه خبرې وکړې, او په سر کې می د کونړ ولایت د اوسنی وضعیت په اړه پوښتنه ترې وکړه.
اساسي خبره دا ده چې د تیری ورځی رئیس هلته انداختونه کم شوي دي یا په ځینو ساحو کې بیخي بند شوي دي. د افغانستان دولت و حکومت دفاع وزارت کاملا په جریان کې دی. ډیپلوماتیکي حالې ظالم ډېرې ګړندۍ دي. د پاکستان سفیر هم بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شوی او هغوی سره هم خبرې شوي دي. په دوه جانبه او درې جانبه کې غونډو کې هغې باندې هم خبرې شوي دي. نو انشاءالله دا مسله په جدي توګه پیګیری کېږي او حل کېږي. دا حملات یا د توپچي انداختونه د پاکستان لخوا نه چې کېږي زموږ لخوا نه کاملا په دې باندې موږ خپل تشویش ښودلی دی. که دوام ورکړي دا د پاکستان په ګټه نه ده, د پاکستان د حکومت په ګټه نه ده. د افغانستان خلک کولای شي چې د خپل هیواد نه په هر شکل چې وي د دفاع او د خپل هیواد د محافظت همې توان لري, همې صلاحیت لري, همې قدرت لري.
جنرال صاحب اوس خبره ده چې اکثره خلکو یا اکثره زموږ اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه راستي دوی غواړي چې ولې افغانستان هم ورته عمل نه کوي, بل مثال عمل ولې نه کوي کله چې پاکستان یو بهانه لټي بیا په هغه بهانه باندې په افغانستان باندې سلګونه توغندي راکټونه لګي. نو تاسو څه فکر کوئ چې په داسې شرایطو کې داسې یو بل مثال اقدام ته ضرورت دی؟
پاکستان د انزوا خواته لاړ. پاکستان باندې نړیوال فشارونه دي. پاکستان کې تروریستي مرکزونه دي, تروریستان هلته پټ دي. پاکستان غواړي چې په دې باندې د نړیوالو توجه بل خواته واړي. افغانستان حکومت, دولت او دفاع وزارت په ډیر حوصله باندې د پاکستان سره کوښښ کوي چې خبره دې ته ونه رسیږي چې سبا ته به پاکستان په دې باندې پښیمانه وي چې جګړه د پاکستان په ګټه نه ده. څومره چې افغانستان په ګټه نه ده, همدومره د پاکستان په ګټه نه ده. نو د پاکستان هیواد باید په دې حق لباندې فکر وکړي, داسې یو کار ته لاس وانه چې په راتلونکي کې پښیمانه وي. موږ ټولو لارو چارو باندې غور کوو, ګورو. زموږ د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې ده, د پاکستان سفیر یې غوښتې ده, د ناتو غړي هیوادونه, د امریکا متحده ایالات نړیوال هیوادونه ټول په جریان کې دي. په دې مسله باندې غور کوي او پاکستان باید خپل عملیات ودري بدون د قید او شرطه.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر وو. په دې هیله چې دا ستونزې له وینې تویدنې پرته حل سي, ورځو تاسو نورو راغلو پیغامونو ته چې پر بیلابیلو مسایلو مو راستولې دي.
السلام علیکم, زه سراج الدین یم د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه. زمونږ د ازادۍ راډیو او د حکومت نه دا خواهش ده چې زمونږ ته مکتب او روغتونونه دا محل روډونه هیڅ نشته زمونږ ته جوړ کړي. السلام علیکم.
جان رحمت یم د کندهار سلسله په تماس کې یم وروره. دا زموږ وروره یو ځکه کوم در دغه شروالي په د کندهار ورسوي مرغوند خو ودانې وای ور دغه شکافور دروازه تاسو راځي ور دغه سړک چې وګوري خو څوک پکشته را نه نيسي. دا
دغه ځخ کور صادق رښتینی صاحب ته مشوره دغه شکایت وړاندې کړی دی د مې رسول لیدر دغه لوپور چارواکو په دې چې دغه ورور موږ ته په تکلیف پر دغه لارې نه سوره ده لای کاش پراته دې سړک باندې پرام سړک باندې ور خښته چې و دې زړه په سیمټان خرتي دغه ته دکاندارانو پرې ستل دي ګرد سړک دغه خلک خراب کړی دی ورور دغه موږ را ورسوي دغه ورور موږ ډیر په ځای ډیر په تکلیف یو دغه ورور دغه موږ را ورسوي خدای مزه مخم شس
الو سلام علیکم زه رحمت الله د غزلی ولایت څخه د غیظم چې اوس پهلن د کندهار کابل لوی لار د سازي په سیمه کې د حسن کاری د لارې د خاطر ولاړیو لارې بندې دي دولت لارې نه جوړایي پلونه خراب دي مریضان جوړ د ګار د مسلمانان د لوی ولاړ دي خلک په تکلیف او بزامت دي دولت باید لار جوړه کړي باید دولت باید پل تکونه شای مای جوړ کړي و سلام دې روانه ده زده رادیونه
یا سړي کله دا ځاګن ډیره ته شتپاړي نو پالې د جلا کې خبره کوم ما هله او غتنه دا غدا چې ما زاغ پر اړاند مصدینو پرې ولا کوي نو وطن جلا کې شتپاړو سالي وطن کوتي جلا کرامه حاصل پیږي چې دې زما وطن دا چې کلینه کې شای مې نه لري نو ما هله دا غدا چې ما غشتنه در اړاند مصدینو پرې ولا کوي او نو په وطن کې نه چې نه ځکه نه شي او نو د وطن خلکو اجازه ورکړي چې موږ په وطن کې ځینې کراته جوړ کړي حتی یو صفخانه لا هم نشته نو نور مو وخت نه سره سلام
علیکم السلام علیکم شوکت الله من قرابات او سوالین په تماس کې ما دلته قرابات او سوالې کې د سیو کې دې ته چې واشي مریض وروالي به خې زغه پښتنه مختنه نه کوي چې ما ته قرار تلویزیونو ته نه تي او دا کې د صحت امینه دا غوښتنه لرم د ازادي د راتلو طرفه چې دې پښتنه اتمنو شي چې مریض وروالي چې واشي په فشاري او هغه وګړه دا په تعقل لټواز قرار تلویزیونو ته به غمل ډاکټران نه سي زه ته خواهش کوم چې دې پښتنه وکي او سلام
زما دالې د حسن رسوالي څخه خبره کوو مشهور رسوالي کې یو غټ باندې و درو رسوالو ته عبور کړي د ډوډ کندار بر جوړي به چې دا وته شي
سلام علیکم زما میوان رسوالي څخه خبره کوو ما په میوان رسوالي کې د محلي پولیس ډیر زیات ظلم کوي د متروانان څخه په سیاسي السلام علیکم د وصول چارواکو خبره ورسو سلام علیکم
ہلو السلام علیکم دغه په کندهار د پنجوایي ولسوالۍ خبري کوم د پنجوایي ولسوالۍ ټول د دولت تر حاکمیت لاندې دي او دلته کوکنار دولتي کسانو کرنې دي ډېرې دولتي کسان دي کرنې دي او مرکز دی په خوبښت دی مرکز مالیات انتظار کوي د ټول فساد ولې د نور کیږي دا پنځوي ولسوالۍ د دولت راکمیت لاندې را او ډیر ځوانان په نشوخت دي ټول مرکز باید دې ته توجه وکړي چې هغه ورپوري چارواکي پنځوي ولسوالۍ کې نه طالبان سره یوسف نه سره بیا هم د کوکنار ټول کښت کوکنار کرل شوی دي او دولت ناری وی چې زه کوکنار د جنگ شي ولسمشرم دا ناری وی چې موږ کوکنار وکول غواړو د طالبان په څیر چې دونه نکرل کیږي لکه دا دولت په څیر چې دا ټول د دولتي کسانې مالیه ټولي په ځمړمي مترانه کې ګرځي او ټول په صاحب دوه کسانو جوړ کړی دی د دولت دونه ویده دی یواری مشران وته کی هغه کڅه هم لشکار وکي درخارې په سات ډیر وی پنځوي ولسوالۍ کې تعلیم دونه نستا مکتبونه دونه نستا په سات ډیر دی انجینر مکتبونه نستا بل کار دولت کار نه دی ورته کړی ما ډیر د ازادي روډ څخه مننه ده چې دا غاز ما پیغام خامخان نشه
السلام علیکم ز شکایت زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته دم ما د لورو په دولت څخه وو څخه دا وستانه ده چې د افغانستان کم پاسپورتونه چې دي دا په دې ځان سره خلکو ترسيږي په دې ځان سره مغکیږي البته په مخدرات کې په کابل کې ډیر ځات ځان کوو د نو کچيري دغه مشکل را پسي د
یو عاجل مریض د پاره کچیر مو پاسپورت خوړو نو هغه په ډیر په تقریبا په یو میاشت سره یو شپې کې هغه پاسپورت دا خپل شخص سره لا تر رسیدي نو کچیر دا مشکل موږ په سي ډیر د مؤمنان
د دې استاسو ژغ مخبر کړ او ستونزې مو اوریده هله د چي مسؤلین هم اوریدل وی او ژر تجربه په دې برخه کې اقدام وسی نور پیغامونه هم ستخو وخت مو هم دومره و نور به پراتلونکو خبرونه کې سره وورو د ازاتې رادیو د پیغام سپټون کې د کشمیري در سره ولیکي او بیا هم مشت زنګ وهې خپل ستونزې سره شریک کړي ازادي رادیو تر چارواکو رسوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را وهې په افغانستان کې د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 0 و 0 و 0 3 4 1 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سلام.